د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دویم غلای کې بیا هم زه هارون بچاله تاسو سره يم. سلامونه مې ومني په خبرونه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو دی وی نمائنده کمیټې لخوا په پیښور کې شوي دی وی خبري غونډې پاړوري د غراس په کبالي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحات راوړلو د ضرورت په پاکستان کې د راغلي سیاسي کړکېچ حلولو په مخه د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د روان مذاکراتو په کوټه کې د جمهوریت په حق کې د خبريالانو د یو لاریون او د افغانستان د ولسمشرالو انتخاباتو سره په تړلو موضوعاتو رپورټونه درته لرو. د خبرونه په دویم نیمای کې 19 پروګرام تاندې هلې هم درته ورو خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر به وړاندې کی.
ستلم شیرون به د مشال د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان د کډوالو قامي کمیټي وایي که حکومت د دوی په سکولونو کې اوسېدو ته پرې نه خود نو په احتجاج بلاس پوری کړي. د فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد د کمپاین باوجود د دغو سیمو څخه کم درې لکه ماشومانو ته د نامنې له امله ساسکي نشي ورکولی. اسرائیل او په غزه کې فلسطیني وسلوالو تر نامعلومې مودې پورې ډزبندي وکړه. د شمالي وزیرستان د کډوالو قامي کمیټه ویلي دي چې که حکومت دوی د سکولونو نه په کډو وستو مجبور کړي نو په پراخ احتجاج به لاس پوری کړي. تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د دغې قامي کمیټه مشر نثار علي خان وویل
حکومت پاکستان ایف ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے پر زور مطالبہ کرو چې تاسو د سکول نه کده خلک وباسي د دې لپاره متبادل انتظام وکستا نو انا د خلک د سکول نه اوسې. بل خبره دا چې زموږ دوان وی زرا خاندانونه د شمالي وزیرستان نه متاثر شوی دي لته کې راغلي دي په هغه کې 25 زرا خاندانونه د سړي بیا حکومت پاکستان بلاک کړی دي هغه ته نه راشن ملويږي هغه ته نه پیسې ملويږي نو موږ دغه مطالبه دا چې د خاندان د خلاص کړی شي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 100,000 خلک بې کوره شوي دي چې زیاته برخه یې دا مهال د بنو خوشه سیمو په سرکاري سکولونو کې میشته ده. د صوبایي حکومت چارواکو دوی ته تر سپتمبر تر لومړۍ نیټې د دغو سکولونو خالي کول ویلي دي. د قبایلی سیمو لپاره د انتظامی ادارې فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو د روان څلور ورځنی کمپاین باوجود د ناملې له امله په څه کم 300,000 ماشومانو ته د دغو ساسکو نه بې برخې پاتې شي. تیر ورځ د فاټا سیکریټ ویان فضل الله په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
کم ایریاز هغه داسې دي چې هغه کې د دوه وجوهاتو په بنیاد باندې چې دنو هغه کترې د پوډیو نه ورکیږي. یو دا د کم ځای کې د طالبانو یا د کم شر پسند دي یا کم داسې خلک دي دغې د طرف نه چې پابندي لګېدلې وا. او دویم چې کم زمونږ د لاین آرډر چې کم علاقو کې کم قبایلي سیمه کې د امنیت و دا هغه ټیک نه ده نو هلته کې کترې چې دنو نشي ورکولی.
د فضل الله په وینا په شمالي وزیرستان کې به 1,20,000 په جنوبي وزیرستان کې 80,000 او په باړه کې به 1,40,000 ماشومان د دغې ساسکو ورکولو نه بې برخې پاتې شي. په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د وزیر اعظم نواز شریف د مستعفي کېدو په مخه د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د زرګونو کارکوونکو احتجاجي ناشته نن په 12مه ورځ هم دوام لري. تحریک انصاف په تیرو پارلماني ټاکنو کې د درغلو او عوامي تحریک د جون په 12مه نیټه د لاهور په ماډل ټاون کې د پنجاب د پولیسو لخوا د دوی د سورلسو کارکوونکو د وژنې د ایف آی آر دنډ درج کولو له وجې د وزیر اعظم نواز شریف د مستعفي کېدو او ګرفتارۍ غوښتنه کوي. د حکومت لخوا دواړو ګوندونو سره د خبرو اترو یو شمیر پړاوونه وشول خو تر دا مهال د دغو خبرو اترو څه نتیجه نه ده راوتې. تېره شپه د دواړو ګوندونو مشرانو خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال نننۍ ورځ د حکومت د نسکورېدو اخرنۍ ورځ بللې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان خبریالانو د جمهوریت په حق کې لاریون وکړ. د کوټه پریس کلب نه تر بلوچستان اسمبلی تر ودانۍ پورې د خبریالانو لاریون وکړ او د امریت په ضد او جمهوریت په حق کې نارې وهلې. د لاریون په پای کې خبریالانو د اسمبلی ودانۍ مخې ته د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره شمې هم بلې کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ امیدوار عبدالله عبدالله دغه هیواد د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ د ټاکنو د رایو د تحقیقاتو نه د بیلیدو ګواښ کړی دی. تېر ورځ د عبدالله عبدالله د انتخابي کمپاین یو لوړ پوړي غړي احمد مناوي دغه بهیر یوه ټوکه وبلله او زیاته یې کړه چې د ټاکنو چارواکي د هغو رایو د رد کولو هیڅ اراده نه لري چې په تحقیقاتو کې غلطي راوتې دي. ښاغلي مناوي وویل چې د عبدالله هغه غوښتنه د پامه غورځول شوې ده چې غلطي رایه به په کوم طریقې کار رد کولی شي. احمد مناوي خبرداری ورکړی دی چې که تر نن پورې د عبدالله عبدالله په دې لړ کې غوښتنې پوره نه شوي نو د تحقیقاتو دې بهیر نه به بیل شي او دې بهیر کې خپله همکاري به پای ته ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر به جاري وي. یونما یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم پرون خبرداری ورکړ که چېرته وړاندیزونه د رایو د رد کېدو په پروسه کې ونه منل شي سر له چهارشنبې به د انتخاباتو له خپلواک کمیشن سره همکاري پای ته ورسوي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په وړاندیزونو کې یو وړاندیز دا دی چې د هغو سیمو رایې نه څېړل کېږي چې هلته د رایو ورکولو په وخت امنیت خراب. اسرائیل او په غزه کې فلسطینی وسوالو تر نامعلوم مودې پورې ډزبندي وکړه. دا ډزبندي په دې هدف شوې ده چې د سولې خبرې به بیا پیلېږي. ډزبندي د مصر په منځګړیتوب له تېرې شپې پیل شوه. له موافقې سره سم به اسرائیل د غزې محاصره نرمه کړي او اجازه به ورکړي چې بشري مرستې او د بیا رغونې لپاره مواد د حماس تر واک لاندې غزې ته ولاړ شي. تمه ده چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې به په غیر مستقیم ډول په یو میاشت کې په قاهره کې پیل شي. د تیرو اوونیو په ترڅ کې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې دوام وکړ 2700 فلسطینیان او 2800 اسرائیلیان ووژل شول. مغربي اجانسونه د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې مصر او متحده عربي اماراتو تیرونه په لیبیا کې په اسلامي وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي. دغه چارواکي چې نمونه نه دي اخیستل شوي وایي امریکا د اګست 13 او 23 منټې په بریدونو کې برخه نه ده اخیستې او نه یې هم مرسته کړې ده. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د تیر ګل په ورځ دارت کړه چې مصري ځواکونو په ګاونډي لیبیا کې پوځي کاروایي کړې ده. السیسی یوه ورځ وروسته دا خبره وکړه چې په لیبیا کې د اسلامي وسلوالو مشرانو قاهره او متحده عرب امارات تورن کل. د مشال خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر لواندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان د کډوالو یوې نمائنده کمیټې پرون په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خلکو ته د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو مناسب انتظام وکړي.
دوا 25000 خاندانونه داسې چې بیا حکومت پاکستان بلاک کړی دي هغه ته نه راشن ملويږي او هغه ته نه پیسې ملويږي.
د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار ولی خان پر دې غوښتنه چې په کبالي سیمو کې د انتظامی اصلاحاتو راوړلو لپاره دی د غلطه یوه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي. د قانوني چارو یو پوه وایي چې تر دې مخکې نور مهم کارونه دي چې باید وشي.
آرټیکل 200 کې تر څو پورې ترمیم نه وي شوی نو په فاټا کې هر قدم او هر سټپ دا به بوګس وي او دا به ناکام وي.
او په تاندې هلي خبرونه کې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د پروتو ټولنیزو ستونزو په اړه وایي. یو
وړه مشوره واخلي د دې لپاره چې کالو دا واټي کې هغه بیا خپل خلاصو په ساتنه کې واټي کې چې د خلکو په
لوري څخه دا خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. رازو اولنی رپورت دا شمالي وزیرستان د کډوالو یوې نمائنده کمیټې پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویل چې لیا د سیمې به کروڑ کل شو 25000 کورونایو ته ورکل شوی سیم کارډونه تر دې دمه نه دی فعال کل شوی چې له وجې د خلک د حکومتي او نړیوالو ادارو د مرستو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د کمیټې غړو د لکه وکړه چې حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو هواري ته جدي پاملرنه ونه کړه نو په نوبا په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری تر هغه غټه احتجاجي مظاهره وکړه. لپی خبره د غلام غوث رپورټ اورو.
د خبری کانفرنس پر مهال د شمالي وزیرستان د کډوالو د قومي کمیټې مشر نثار علي خان مشال ریډیو ته وویل
حکومت پاکستان اف ډی ام پی ډی ام نه پر زور مطالبه کوي چې تاسو د سکول نه کډ خلکو باسي د دې لپاره متبادل انتظام وکړئ. نو انا د خلک د سکول نه وځي. بل خبره دغه چې زمونږ دوانوي زرا خاندانونه د شمالي وزیرستان نه متاثر شوي دي لته کې راغلي دي په هغه کې 25000 خاندانونه داسې چې بیا حکومت پاکستان بلاک کړی دي هغه ته نه راشن ملويږي پیسے
خبری کانفرنس کی در شمالی وزیرستان کډوالو په اسلام آباد کی پروان کڑکیش هم ډیری سختی نیوکې وکړي او وی ویل چې حکومت او میډیا ټوله توجه د اسلام آباد لنګ مارچونو ته ورکړی ده او کچیری حکومت د دوی ستونزې حل نکړي نو د شمالی وزیرستان کډوال به هم په اسلام آباد کې په احتجاج مجبور شي. د لړکی د کډوالو د کمیټې صدر نثار علی خان مشال ریډیو ته وویل
چې د اپریشن کوم مقاصد وي د دې درنه په واجب باندې مقاصد اوس نشي حاصله د ځکه چې کده بین الاقوامي میډیا دا که حکومي میډیا دا هغه توجه هغه طرف ته واوښتله که چېرته حکومت پاکستان زموږ د دې مسایلو ته چې موږ نن پر کانفرنس کې وکړې بیا مظاهرې مونږ کړې دي که زر نظر د دغه طرف ته توجه ورنه کړې شته نو انشاءالله موږ په اسلام آباد کې د قادری صاحب چې کومه درنه ده یا د عمران خان کومه درنه ده د دې نه به موږ انشاءالله پر زور مظاهره کوو.
د شمالي وزیرستان یو بل تن نظردین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت دا اجازه نه ورکوي چې په بنو یا نورو سیمو کې د هغوی مړ شوي کسان شمالي وزیرستان ته یوسي او په خپلو ادیرو کې یې خاورو ته وسپاري.
چې کومه ملک شه د بل ملک مړی وشي کنه هغه هم چې کومه د خپل علاقه ته وري اجازات ورکوي د میز له شونه په بنو شه یا په لکی مروا شه په مختلف ډیسټریکټ شوي کنه هغه د پوره مشته یو پر اجازات نه ملوي جو نه په قبرستان کې څوک اجازات ورکوي ویل چې هغه علاقه کموي نو موږ چاته سوال وکړو چاته ورشو کنه.
د شمالي وزیرستان کډوالو له حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې زر تر زر دي د شمالي وزیرستان پوځي عملیات سرته ورسول شي او دوی دي خپل سیمو ته ولېږدول شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د قبایلي سیمو د موجوده انتظامی حیثیت بدلولو په مخه د یوې ټول پښتنې یا ریفرندم غوښتنه کړې ده. دا چې د نوموړي د دې غوښتنې په اړه د قبایلو سیاسي استازي څه وایي د مجید بابر په دې رپورټ کې به واورو.
د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د ګل په ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د برتانوي راج ګټه د قبایلي سیمو ولس په یوازې ساتلو کې وه خو د پاکستان ګټه په دې کې ده چې دغه سیمې په پاکستان ورګډي شي.
د سامراجي طاقتونو ګټه د قبایلي سیمو په یوازېتوب کې وه خو زموږ ګټه په دې کې نشته. قبایلي سیمو ته پام کول ډېر ضروري دي. زموږ ګوند هم یو اصلاحات دستاویز تیار کړی دی چې موږ پکې یو شمیر وړاندیزونه کړی دي خو د قبایلی سیمو په اړه د عوامي نېشنل ګوند په آئین کې په سرګند توګه لیکل شوی دی چې د دغه سیمو ولس به د دغه سیمو په اړه فیصله پخپله کوي. کدی غواړي چې خپل صوبې وي او یا خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدل غواړي د دې فیصله دی د یو آزاد ریفرندم په ذریعه وشي خو د ضیاء الحق او یا مشرف غوند ریفرندم نه بلکې قبایلی سیمو کې په صحیح مانو کې یو ریفرندم.
خو د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د غړو پارلیماني مشر او د اورغزای قبایلی سیمینا په پارلیمان کې غړی غازی ګلاب جمال کسه هم د اسفندیار ولی خان د ریفرندم غوښتنې سره متفق کاری خو زیاتوي
زه خپل کور ته واپس لاړ شم خپل خاندان ز چات لاندې کینوم لږ په قرار شم بس بیا غنه پس خبره وکی.
د باجوړ قبایلی سیمې یو مشر ملک عطا الله خان بیا د نظر لري چې په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د شو اعتبار ټول پښتنو له امله د ولس اعتبار په ټول پښتنو نشته او د په خبره د قبایلی ولس ګټه په دې کې ده چې د خیبر پښتونخوا صوبې حصہ جوړ شي.
یو ورځ په دې کې مالو خاله دي مشره په دې کې مو خاله داسې دام تر درې عین کې چې پاکستان سره ځم کاوه موږ نه چاره پرنم کله نه زم په صوبې په می سملو کې ممبرانو د سپ ته وټاړه دا لوري حسې په کې ولی خان بابا دا ټول موږ نه چا د همدې سره موږ د صوبې سره ځم کې پښتونخوا سره.
بلخوا د فاټا لایف فورم مشر اعجاز مومند وایي چې د ځان له صوبې په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو او ریفرندم غوښتنه د وخت نه مخکې خبره ده. د دې په خبره تر ټولو مخکې د پاکستان پایین کې د 2020 ماده ختمول پکار دي.
کوم پوهه خلک دي که د دوی نه چې موږ ته کوم څه کول دي ومه جاو یاره موږ په صوبې سملې کې د موږ ته نمائندګي راکړي شي خو د دې نه مخکې چې کوم ضروری خبره ده چې په پارلیمنت کې په آرټیکل 2020 کې تر څو پورې ترمیم نه وي شوی نو په فاټا کې هر قدم او هر سټپ دا به بوګس وي او دا به ناکام وي.
په پیښور پوهنتون کې د فاټا سنټر مشر اعجاز خټک بیا وایي چې طریقې کار که هر څه وي خو اوس د قبایلی سیمو موجوده حیثیت برقرار ساتل ممکنه نه ده.
هر څه چې کېږي خلکو په مرضی سره او دا اوسنی شی نور نه چلی دا د قبایلی علاقو خلکو سره ډېر لوی ظلم دی او پاکستان
پاکستان ځان لپاره هم تباہی ده، نو دا دی چې دا چینج راتلل ضروری ده.
د پاکستان په سینټ کې هم د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو یو غړي فرحت الله بابر سمود مخ کې د قبایلی سیمو په اړه پاین کې د ترمیم یو بل جمع کړی دی، خو تر دا مهال پرې کوم ډول کاروایی نه ده شوې.
د مجید بابر رپورٹ مورید د امریکا یو ٹی وی یو ٹی وی چینل شمالی وزیرستان د بیکورکل شو خلکو د حالت زار پاړه په خپل وپاڼه یو مقاله خبره کړې چې په کراغلی د پاکستان حکومت دغه کډوال لپاره مغرزولې دي او داسې نخکاري چې ګنې دوی ته د ورپېخو ستونزو د هواري لپاره سنجیده کار کوي. د لیکنې تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
یو امریکایي ټی وی په خپل وپاړه مقاله خبره کړې چې په کې راغلي دي د روانې میاشتې په لومبیو کې د ملګرو ملتونو لخوا د جاري شوو شمیرو له مخې په شمالي وزستان کې د روان پوځي عملیاتو څخه یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د شاوخوا 4.5 لک ماشومانو په ګډون څه باندې 1 میلیون خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د پاکستان لپاره استازي نیل رایټ د جولای په میاشت کې ویلي وو چې هغوی د شمالي وزستان د زرګونو خلکو د صحت په اړه ډېر زیات اندېښمن دي. نوموړي هغه وخت کې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یوازې دومره وسایل لري چې د 15 لکو کډوالو لپاره د شپږو میاشتو لپاره د ټینټونو او نورو غیر خوراکي شیانو بندوبست وکړي. بلخوا د جنوب ایشیا لپاره د کړکیچ د نړیوال ادارې یا انټرنیشنل کرایسیس ګروپ مشره ډاکټر سمینا احمد وای تر ټولو لویه مسله دا ده چې د شمالي وزیرستان کډوال دا مهال له کوم بحران سره مخامخ دي هغه له پامه غورځول شوی. د دې په خبره د نړۍ په نورو برخو کې دومره په زیات شمیر کې خلک بې کوره شوي دي چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته نړیواله میډیا له سره پام نه دی ورکړی. یو کارپو حسن عباس وایي اوس په پاکستان کې د ګرمۍ موسم روان دی او دا رنګ کډوال هغه رنګ ستونزې نه لري، خو د په خبره له دې وروسته د ژمي موسم شروع کیږي کوم چې بعد شمالي وزیرستان کډوالو ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي او د دې مخنیوي بعد د پاکستان د حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي. یو پاکستانی کلم لیکونکی هما یوسف وایي ښکاري داسې چې پاکستان حکومت کډوالو ته د ورپېخ بحران د لمنځه وړلو لپاره تیار نه دی. نوموړی زیاتوي که څه هم له دې وړاندې د ځینو نورو سیمو څخه د بې کور شو خلکو د ځای کولو او بیا د هغوی د بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړل شوي وو، خو د دې په خبره په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله د بې کور شو خلکو د ځای کولو او بیا د دې خلکو خپل کورونو ته د واپس استولو لپاره حکومت تقریبا هیڅ پلان نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو په پاکستان کې په دې وروستیو کې د رامنځته شوې سیاسي کړکېچ د هواري لپاره هلې ځلې تیزې شوې او د سه‌شنبې پر ورځ د پاکستان د جماعت اسلامي او پیپلز ګوندونو جګپړو چارواکو د حکومت ضد سیاسي ګوند تحریک انصاف او د نواز شریف د حکومت له چارواکو سره کتلې. بلخوا د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او په دغه هواد کې د روان سیاسي بحران د زر هواري په اړه خبرې ورسره کړې دي. له پیښور زبیح الله شفق رپورټ راکوي.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو د 13-12 ورځو راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي چې دا مهال د دواړو ګوندونو زرګونه پلویان د پاکستان د پارلمان مخې ته د احتجاج په ډول راغوندي او د نواز شریف د استعفا او د پارلمان د منحلولو غوښتنه کوي. په دې هیواد کې د وروستیو سیاسي شخړو د هواري لپاره د پاکستان د جماعت اسلامي او پیپلز ګوند په ګډون د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو جګپړو چارواکو د سه‌شنبې په ورځ د تحریک انصاف او مسلم لیگ نون له استازو سره کتلی او دروان سیاسي کړکېچ د جر هواري پر لارو چاري ور سره خبري کړي. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په یو خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی چې صدر اعظم نواز شریف د سه‌شنبې پر ورځ د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلی او په شمالي وزیرستان کې دروانو پوځي عملیاتو په ګډون ور سره د پاکستان دروان سیاسي وضعیت په اړه مفصل خبري کړي. خبر پانه کاږي چې نواز شریف او جنرال راحیل شریف د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره دروانو سیاسي شخړو د جر حل کېدو تمه څرګنده کړې. بل خوا د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مذاکراتي ټیم د شنبې پر ورځ یو ځل بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې پیل کړې چې له کومې مثبتې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. تر مذاکراتو وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند جګپوړي چارواکي شاه محمود قریشي له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم له حکومت سره یې خبرې اترې بیا پیل کړې، خو له خپلې غوښتنې چې نواز شریف د صدر اعظم استعفا ورکړي نه دی وروسته شوی.
Dialogue has resumed.
د وای کسوم حکومت سره مخابره تر پیل کړی خو موږ اوس هم پر خپل پخوانی غوښتنې ولاړیو او لدی بلاسوان خلو. د حکومت د مذاکراتي ټیم غړي او د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار همدار اعتراض رسنیو ته وویل چې د مذاکرات بیا پیل مثبت کام ګڼي او هیله خدا چې خبره تر به مثبت نتیجې ولري.
ډایلاګ ریزیوم هو چکه هه
د ویل تحریک انصاف سره مو یو ځل بیا خبره تر پیل شوې. موږ غواړو چې دا خبره تر روانه وساتو تر څو د ټولو ستونزو د اور لپاره وخلار پیدا کړو. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې دا محل خپل زرګونو پلویانو سره د پاکستان د پارلمان مخې ته د اعتراض په ډول ناستې خپل پلویان ته په وینا کې وویل چې د نواز شریف له استعفا پرته به له حکومت سره خبرې اترې بې ګټې وي. هغه یو ځل بیا پر نواز شریف غږ وکړ چې استعفا دې ورکړي، ګنې دا به وروستۍ پرېکړې ته اړ وځي. عمران خان او طاهر القادری د نواز شریف په حکومت تور لګوي چې په تېرو انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلی. دا یادونه ور ده چې په اسلام آباد کې د حکومت ضد وروستیو مظاهرو او کړکېچن سیاسي وضعیت پاکستان ته ستر مالي زیان نړولی او همداراز د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ولسمشرانو د هیواد ته خپل سفرونه هم ځنډولي دي.
له پیښوره زبی شفقو او د بلوچستان په کوټه کې خبریالانو د جمهوریت په حق کې او د امریت پر ضد لاریون کړی او د اسمبلی مخې ته شمې هم بلې کړې دي. د خبریالانو په دې لاریون کې د اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی او ځینې نور غړي هم شامل وو. زموږ خبریال خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي چې د امریت پر ضد او د جمهوریت په حق کې په شعارونو پیلېږي.
دا د کوټه د خبريالانو شعارونه دي چې د سه شنبې په ماښام یې د ډیموکراسۍ په حق په یو لاریون کې ورکړل. د برقي او چاپي رسنیو یو شمېر خبريالانو د کوټه له مطبوعاتي کلب څخه بیا تر بلوچستان اسمبلی پورې لاریون وکړ او د اسمبلی مخې ته یې له ډیموکراسۍ سره د یووالي لپاره شمې بلې کړې. کله چې د خبريالانو دا لاریون د اسمبلی مخې ته ورسید، نو دغه اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی او د اسمبلی ځینو نورو غړیو هم له خبريالانو سره د ډیموکراسۍ په حق شعارونه ورکړل. تر دې لاریون وروسته په بلوچستان اسمبلی کې ځنه د اپوزیسیون ګوند جمعیت علما اسلام فیډلې مفتي ګلاب له رسنوالو سره په خبرو کې وویل د طاهر القادری او عمران شاته څوک ستا چې دوی ورځ تر بلې نور هم پیاوړي کیږي.
موجوده سیاسي بحران سب کو پتا ہے
روان سیاسی بحران ټولو ته معلوم دی چې د دې دواړو د شاله خوا ملاتړ شته. دا باید معلوم سي چې دا ملاتړ یې څوک کوي. دوی د همدې ملاتړ له وجې ورځ تر بلې پیاوړي کیږي. د دوی په موقف کې سختي راځي او په خپلو تکرارونو او رویو کې هم سختوالی راځي. دا هر څه د ډیموکراسۍ ضد کار دی چې دوی شروع کړی دی. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی، مفتی ګلاب او د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د خبریالانو د دې لاریون ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د بلوچستان د صوبایي اسمبلی په څیر د بلوچستان خبریالانو هم تر ټولو لمخه د ډیموکراسۍ په حق ژغ پورته کړ. عبدالرحیم زیارتوال بیا له خبریالانو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې د ډیموکراسۍ ضد درېدل خپل له پاکستان سره د غداري په څیر دی.
ګورنمنت کې تبدیلی کا وزیر اعظم
د حکومت د بدلیدو، د وزیر اعظم یا وزیر اعلی د استعفا، د صوبایي او مرکزی اسمبلیو د ختمېدو یو طریقه کار په آئین کې موجود دی. له هغه طریقه کار چپ څوک چې هم د دې پر ضد کار کوي یا یې د خرابولو هڅه کوي، نو دا د پاکستان له آئین سره د غداري په څیر دی. د ویلو وړ ده چې تر دې وړاندې د بلوچستان یو شمېر سیاسي ګوندونو هم د پاکستان اوسنی سیاسي بحران ته په پام سره د ډیموکراسۍ په حق او د امریت پر ضد لاریونونه او جلسې کړي دي چې ملاتړ یې د دغه صوبې ټولو مدني ټولنو هم کړی. زه نور ناصر، مشال رادیو، پاکستان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو، په تحریک انصاف ګوند کې د پاکستان د قومي اسمبلی له څوکیو څخه د غړو د استعفا ورکولو پر سر اختلافات پیدا شوي دي. د دې ګوند له سوات څخه د قومي اسمبلی غړي سلیم الرحمن مشال ریډیو ته ویلي چې له خیبر پختونخوا د قومي اسمبلی 15 غړي داسې دي چې د استعفاګانو ورکولو له فیصلې سره اختلاف لري. تحریک انصاف له تیرو شاوخوا دو هفتو راهیسې په اسلام آباد کې احتجاج کوي او تور لګوي چې واکمن مسلم لیگ نون ګوند په تیرو عامو ټاکنو کې درغلي کړې دي. له سلیم الرحمن سره زما همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د استعفا د اسمبلی له سپیکر سره جمع کړل شوې ده او که نه.
منگا خو جمکڑے دا خو منگا خپل تحفظات دی خپل کنه جی
یعنی چه تحفظات دی ساسو
تحفظات دا دی چې لکه منگا اگنور یو بهر فیصله کې پار ڈیسیژن کې آغا ڈیو ریسپیکٹ آغا دا زمان سے ننے ملے گی
شا نو تاسو چمری ملگری ہے
منگا خو سا پندرا پوری ہو جی وقت
او دا ته کوم ځای سره تعلق لري ټول
ټول زمونږ کی پی دی جی ځکه موږ په دې دغه یو چې صوبې پرې خو دا زمونږه ثابته صوبا کی پی پی دا کړه او صرف امنګانو ته سترګې غدر کړل چې تاسو استفا ورکې نه موږ دې ډیسیژن لا غيو کټول په شریکه کین موږ ټیک ته موږ سره مرګري یو او صرف دا نه کنه چې موږ د قربانی دغه جوړ کیا او نور دغه شانتي کړی دی
نه نو تاسو تاسو دا زموږ دا مسله په خپل مرکزی کمیټې کې نو راوچته کړي
راوچته کړي واجب بالکل راوچته کړي
نو بیا تاسو خبره نه ومنه
چې باندې له امپورټنس ورنه کړی شو امپورټنس ورنه کړی شو الټا موږ یې استفاګانی او دغه واغسته بیا موږ خپل میټینګونه وکړو خپل مرګرو نو پای کې موږ دا صلاح وکړو چې موږ به استفا نه ورکړو
نه نو تاسو دا 15 کسانو بیا استفا حواله ولیکې چې دوی استفا تاسو نه غوښته دي
نه استفاغه خو موږ ورکړی دی زمونږ طریقه ډېره غلطه او زمونږ چې په کومه طریقه استفاغه څه شی ده هغه ډېر د بې عزتۍ خبره وه
تاسو نه په کومه طریقه غشته وه
یره دې عادت یې دغه چې زمونږ د پنجابیانو د مخ کې نیولې پنجابیانو انسیست کوله چې تاسو استفا ورکړئ تاسو استفا ورکړئ نو دا د مخ د بې عزتۍ او د شرم د لاسه پښتو ته مخامخ کړی او د خلکو زمونږ استفاګانې غوښتي چې چا خپل سیټونه په باري اکثریت بیللې دي موږ خپل ګټې دي کنه دغه کسان دغه کور کمیټې ولا که هر څوک دي هغه زمونږ یو قسم بې عزتۍ کوله موږ مجبور شو موږ استفا ورکړه دغه پنجابیانو د لاسه دغه چې موږ خپل مرکرو دا دغه کو چې وس ورکو وس خروس ته بیا موږ خپل میټینګونه او دغه وکړو او دغه نه پس موږ دا سلام وکړو چې موږ استفا نه ورکو په کوم
د پاکستان په کمی اسمبلی کې د خیبر پختونخوا سوات نه د پاکستان تحریک انصاف لغړی سلیم الرحمن سرمو زماده همکار عبدالحی کاکل مرکه اوریده اوریدونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر اعلان کړی کچرته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تفتیش له بهیره یو کاندید خپل سارون کې وباسي د پروسه به دوام پیدا کړي ملګرو ملتونو دا خبره په دې پسې وکړه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پرون خبرداري ورکړ کچرته د رایو د باطلېدو په برخه کې د دوی وړاندیزونه ونه منل شول سر له چهارشنبه یعنی نن څخه به له دې بهیره ووزي د احمد شیبر رپورت پرې ورو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر پر ادامه وروسته تر دې ټینګار وکړ چې پرون د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم خبرداري ورکړ که یې غوښتنې ونه منل شي د تفتیش له بهیره به د دوی کسان ووځي د یوناما ویان نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو د جولای په 12 او د اګست په 8 علني ژمنه کړې وه چې د تفتیش نتیجه به مني نو که اوس یو انتخاباتي ټیم له دې بهیره ووځي کارونه به ادامه پیدا کړي
کوچیر یو کمپاین دا غوره وګڼي چې د دوی لخوا شوی لوی کار چې روان دی او د هغې په پایلو کې برخه وانخلي نو ملګري ملتونه کورني نړیوال کتونکي دو به خپل ګډون لا هم ډېر کړي تر څو چې د پروسې هغه دوامدار اعتبار تضمین شي
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا ادعا کوي چې د چیک لیست پر طرز العمل موافقه شوې وه او د هغې له مخې رای شمیرل شوي دي او تفتیش تر دغه اوسه روان دی خو د رایو د باطلېدو د طرز العمل په برخه کې موافقه نه ده شوې د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم ویاند فضل الرحمن اوریا په دې اړه وویل
طرز العمل د ابطال د رای د نن تقریبا دوه هفتې مخکې ملل متحد دفتر راوړ زمونږ د ټیم په میز باندې کې خود دغه مونږ جوړ کړای دا نهایی ده دا به منی او په دې کې تغییرات نه راځي وروسته لږې دوی سره مونږ تقریبا دوه هفتې مذاکرات وکړل شپې او ورځې او مونږ ته به وعدې راکولې چې تاسو غوښتنې منو او وا به اورېدل او منل به نه نو د ملګرو ملتونو سازمان ته دا نه ښایي چې خپل نظریات راوړي دي او چا په میز باندې کېدي چې دا نهایي دي دې کې وروسته له دې تغییرات نه راځي
د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم مخکې هم د انتخاباتو له بهیر خپل څارونکو ایستلی وو چې بیا دا بهیر په ټپه ودرید او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب بیرته ادامه پیدا کړه که څه هم دا ځل ملګري ملتونه د دې بهیر پر ادامې ټینګار کوي خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم بیان فضل الرحمن اوریا وایي
یو لور چې نه وزي تنها بل لور پاتې کیږي نو په دې صورت کې د خپل لحاظ د پروسه نور مشروعیت نه لري او که هر څوک دامه ورکړي زموږ لپاره نه مشروعیت لري او بیا نه د منلو وړ ده
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی دی چې د تفتیش بهیر به د ملګرو ملتو نړیوالو او کورنیو څارونکو په حضور کې دوام وکړي ملګرو ملتو بیا څرګنده کړه چې دا غیر معموله ده چې انتخاباتي سیالو خواو ته دومره امتیازات ورکړل شي چې هغوی د طرز العملونو په طرحه کولو کې هم پراخ نقش ولري.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چو
زینا ډیره سخت راوړی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې څه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی لسنی می بجی کی دن کی دی د مجید بابر نه بده خبرونو لنډی زور.
د شمالي وزیرستان د کډوالو قومي کمیټه ویل دي چې حکومت دوی د سکولونو نه پکړو وستو مجبور کړي نو په فراخ احتجاج بل اس پوری کړي. د قبایلی سیمو لپاره د انتظامی ادارې فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد د ساسکور کولو د روان سلورزنی کمپاین باوجود د نامنې لامل به سکم درې لکه ماشومان د دغو ساسکونه بې برخې پاتې شي. په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د وزیر اعظم نواز شریف ته مستعفي کېدو په مخه د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک تزرګونو کارکونکو احتجاجي ناشته نن په دولسمه ورځ هم دوام لري. تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان خبريالانو مدني ټولنو کارکونکو د جمهوریت په حق کې لاریون وکړ. د افغانستان د ولسمشرۍ امیدوار عبدالله عبدالله دغه هیواد د جون د څوارلسمې نیټې د ولسمشرۍ د ټاکنو د رایو د تحقیقاتونو د بیرېدو ګواښ کړی دی. تیر ورځ د عبدالله عبدالله د انتخابي کمپاین یو لوړ پوړي غړي احمد مناوي دغه بهیر یو ټوخه وبلله او زیاته کړه چې د ټاکنو چارواکي د هغو رایو د رد کولو هیڅ نلری چې په تحقیقاتو کې غلطی راوتی دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وای چې د ولسمشرۍ انتخاباتو درایو د تفتیش بهیر به جاری وي. اسرائیل او په غزا کې فلسطینی وسلوالو تر نامعلوم مدې پورې دزبندي وکړه. دا دزبندي په دې هدف شوې ده چې د سولې خبرې به بیا پیلېږي. دزبندي د مصر په منځګړتوب له تیرې شپې پیل شو. مغربي ایجنسونه د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې مصر او متحده عربي اماراتو تیرونې په لیبیا کې په اسلامي وسلوالو هوایي بریدونه کړې دي. دغه چارواکي چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي وایي امریکا د اګست 13 او 23 نیټې په بریدونو کې برخه نه ده اخیستې او نه یې هم مرسته کړې ده.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه واریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې له خپلې خبریاله رابعه اکرم خان اورو.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي د رای اختلاف، احتجاج، هړتال، جلسي جلوسونه او درنې د جمهوریت ټولنو برخه ده، خو په دې کې شرط دا دی چې د سینې قوانینو او اخلاقی ثابتو پاسداري وکړي شي. ادارې لیکي روان درنو له وجې په معیشت ډېر منفي اثرات پریوتی دي. د روپې په قدر کې کمی راغلی دی. د ماهرینو مطابق په بهرنی قرضو کې یو سر اتیا ارب روپو اضافه شوې ده او ملکي معیشت ته د 8 ارب روپو نقصان رسېدلی دی. ادارې زیاتوي د چین او سریلانکا د حکومتي شرانو او د IMF د وف دورې هم د درنو لوجي منسوخ شوې دي. داسې اطلاعات هم دي چې یورپی یونین پاکستان ته کومه GSP پلس درجه ورکړې و هغه هم خطر کې ده. ادارې لیکي احتجاج کوونکي یو پارټي لیډر د اعلانونو نه داسې لیکي چې ریاست او حکومت یو دي. د با په وزیر اعظم اچول غواړي خود دوی د اعلانونو په ضد کې ریاست دي. ادارې خیر کې لیکي ملک دا وخت تر هغه مشرقي او مغربي سرحدونو باندې غیر معمولي دباو او د شدید معاشي بحران ښکار دي. حکومت او مخالفه ډله پکار ده چې زر تر زره دا مسلې هواری کړي او کام د بې یقیني حالت نه روباسي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د صوبایي حکومت عدم دلچسپي او غفلت له وجې خیبر پښتونخوا کې د تور سیړي نوي مریضانو لپاره د 13 میاشتو په هسپتالونو کې د انجکشنو فراهمي ممکنه نه ده جوړه شوې او بخوانی مریضانو لپاره موجوده دوايانې په ختمېدو دي. ادارې لیکي موږ ګړو چې په صوبه کې د صحت وزیرانو بدلیدل هم د دې یو وجه کېدای شي، خو وزیر که بدل شوی دی نو سرکاري نظام خو هم هغسې دی. دا د موجوده عملي ذمېواري وه چې په دې لړ کې په وخت کاروایی کړې وي. ادارې په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت په ترجیحاتو کې سره فهرست د علاج معالجې ښه سهولتونه ورکول دي، خو د 13 کالو راهیسې جاري یو پروګرام لپاره حکومت لا تر اوسه فنډ نه دی مختص کړی. ادارې اخیر کې لیکي امید پکار دی چې په دې لړ کې به حکومت په هنګامي بنیادونو د فنډس په فراهمۍ توجه ورکوي او د تور زیړي د علاج دا پروګرام به جاري ساتلو کې حکومت خپلې ذمېواري پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په دې هیواد کې د پیدا شوی سیاسي کړکیچ، او امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې بیا افغانستان ته د ورپېښو امنیتي او سیاسي مسلو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي له ما هارون بچا وري. د ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په لیکنه کې ویل شوی، په پاکستان کې حکومت ضد احتجاجونه په داسې مهال پیل شوي چې دا هیواد او حکومت یې له یو شمېر ننګونو سره مخامخ دي. دغه تیرې څو ورځې داسې انګیرل کېده چې ګنې په پاکستان کې د راغلي سیاسي بحران کوم حل به را و نه وځي، خو بیا د حکومت لخوا د تحریک انصاف او عوامي تحریک له مشرانو سره د خبرو لپاره د کمیټیو جوړېدل او د دغو ګوندونو د مشرانو لخوا ورسره خبرو ته زړه کول د دې سبب شول چې د بحران د لمنځه وړل کېدو یوه څه تمه پیدا شي. خو لیکنه زیاتوي، بیا هم د حکومتي او مخالف ګوندونو ترمنځ د مسلو د حل لپاره هیله مندي د وخت نه مخکې خبره ده. بلخوا د نیویارک ټایمز رسپانې په لیکنه کې راغلي، افغانستان په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له دې هېواده وتلو ته تیاری نیسي، له سختو امنیتي او سیاسي مسلو سره مخامخ دی. د لیکنې تر مخه که افغان سیاستوال په کابل کې د یو نوي ولسمشر پر جوړولو نه بریالي کیږي، نو د نړیوالو لپاره به ګرانه شي چې له دې هېواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. امریکا د افغانستان د ولسمشرې دوه مخکښو کاندیدانو ته یو طرحه وړاندې کړې چې په ترڅ کې دوی وکولی شي د ملي وحدت یو حکومت جوړ کړي. امریکا غواړي په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسه په ښه ډول پر مخ لاړه شي ترڅو دوی وکول شي د روان کال تر پایه په دغه هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر لسو زرو ته راټیټ کړي. امریکا دغه راز په پام کې لري چې د راتلونکي 2015 کال تر پایه دغه شمیر 15,000 کړي او تر هغه وروسته لا نور کم کړي. لیکنه زیاتوي، د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د لانجې د حل یوازینۍ لار دا ده چې دواړه کاندیدان اشرف غنی او عبدالله عبدالله د رایو د تفتیش له پروسې سره همکاري وکړي او پایلې یې په روڼ تندي ومني.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی کمانډان پرون په کابل کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې معرفي شو. په دې مراسمو کې د افغانستان او امریکا یو شمېر جګپوړو پوځي چارواکو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزیر د انتخاباتو د نتیجو ځنډیدو ته اندېښنه څرګنده کړه او د امریکا نوی کمانډان بیا افغان ځواکونه وستایل. په دې اړه نور له احمد شیبر اورو.
یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو پر اهمیت ټینګار وکړ. په هغو مراسمو کې چې پرون په کابل کې د امریکایي ځواکونو د نوي قمندان لپاره تیار شوي وو، د امریکا لوی درسي جنرال مارټن ډیمسي هم ګډون کړی و. د افغان چارواکو په ډله کې د ملي امنیت سلاکار رنګین دات فرسپنتا، دفاع وزیر بسم الله محمدي او لوی درسي جنرال شیر محمد کریمي له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره برخه اخیستې وه. د مراسمو ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی هم ورغلی و. دفاع وزیر جنرال محمدي په دې غونډه کې وویل چې د روان کال تر پای پورې به افغان ځواکونه د ټول افغانستان امنیتي مسولیت په غاړه واخلي. د دې په وینا، افغان ځواکونه د طالبانو او ترستانو په ځپلو کې ډېر لاس سره وړنه لري. خو جنرال محمدي د دوو موضوعاتو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ په 2014 کال کې دوستر امتحانونه لرل. لومړی په سولیز ډول د سیاسي واک انتقال، دوهم د امنیتي مسولیتونو د لیږدې دوه تکمیلېدل. د امنیتي مسولیتونو د سپارلو بهیر بریالی روان دی. هیله من یم چې د انتخاباتو نتیجې هم ژر تر ژره معلوم شي، څو امنیتي تړون لاسلیک شي او په بریتانیا کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې افغانستان ګډون وکړي چې دا زموږ د هیواد لپاره ډېر ښه فرصت دی. په غونډه کې د امریکایي وایسف ځواکونو نوی قمندان جان کیمپل هم د افغان ځواکونو د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قماندې له بدلون سره به د امریکا او ایصف په پوځي ماموریت کې تغییر رانه شي. د قماندې نننۍ بدلون یوازې د افرادو بدلون دی، نه د تګلارې او ستراتیژۍ. اوس چې د افغانستان ځواکونه زموږ د امنیت بشپړ مسولیت لري، د ایصف ماموریت به دوام وکړي څو د هغوی د دایمي بریالیتوب تضمین وشي. جنرال کیمپل د جولای په درویشتمې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قمندان په توګه نومول شوی وو. تر دې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال وو او تر هغه مخکې د وسله په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. په روسیو کې افغان ځواکونو ته د واک د لیشت په برخه کې مرسته کوله. دوی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وروستي قمندان وي.
دا مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لندو سپو
2113
او دا انٹرنیٹ للارے
پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندی
پاکی صافی اور دلشے
اردوونکو د ایران یو لړپړې ډیپلوماټ د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره د هیواد تکلې دوړ هیوادونه چې د سیمې مهم سیالان بدل کیږي په خپلو کې خې اړیکې نه پالي. ایران ویلي هڅه کوي د سعودي عربستان په ګډون د خلیج له هیوادونو سره اړیکې خې کی. په دې اړه د فرانس پریس خبري ایجنس د رپورت مهم ټکی د نوریاس نوري ناورو.
د ایران خبری رسنوی ویلی چې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شهزاده سعود الفیصل سره وګوري. دوه اړخیز مسایل د دواړو د خبرو د اجنډا مهم مسایل بلل شوي دي. د دغه سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له تیر کال راهیسې له هغه مهاله چې حسن روحانی په اګست میاشت کې د ایران د نوي ولسمشر په توګه په کار پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی ایرانی چارواکی له ریاض څخه کتنه کوي. د فرانس پرس خبری اژانس راپور لمخې د ایران دنیا اقتصاد ورسپانې دغه سفر د تهران او ریاض ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره لومړی ګام بللی دی. امیر عبداللهیان په تېر جون میاشت کې هم ریاض ته تللی و، خو هغه مهال د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کنفرانس په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته تللی و. د سعودي عربستان چارواکو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته هیواد ته د سفر بلنه ورکړې وه، خو هغه دغه غوښتنه رد کړې او د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي خبرو کې بوختیا ته اشاره کړې وه. دنیای اقتصاد ورسپانې د امیر عبداللهیان له قوله دغه راز لیکلي چې وایي ریاست د ظریف د سفر لپاره به تیاری ونیول شي او د پروتوکول درناوی به وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپلو ګاونډیانو په تېره بیا له سعودي عربستان سره چې د خلیج د سیمې یو بل بانفوزه هیواد دی د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې ده. دواړو هیوادونو د سوریې په جګړه کې مختلف دریځونه غوره کړي. تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي او ریاض هم هڅه کوي چې هغه له قدرته لرې کړي. روحانی په تېره جون میاشت کې خبرداری ورکړی و چې هغه اسلامي هیوادونه چې سونی جهادي ډلې د عراق د ورانولو لپاره د تیلو په ډالرو تمویلوي، دوی به د حملې بل هدف وي. تهران دغه راز په بحرین کې د اقلیت شیعه اعتراض کوونکو ملاتړ کړی و، خو ریاض بیا په دې هیواد کې د سونی واکمنۍ پلوي کوي. سعودي عربستان دغه راز د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم اندېښنه لري او ګمان کوي چې که د اټومي مسلې په اړه موافقه وشي، دا به د تهران او واشنګټن ترمنځ د اړیکو ښه کېدو ته لاره پرانیزي.
د مشال په هندار کې ځان وویني.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. فاټا سیکرټریټ وره خودلې چې په قبایلی سیمه کې پیل شوې د روانې میاشتې له 15 تر 30 نیټې پورې د پولیو ضد کمپاین پر مهال خای یو د پام وړ شمېر ماشومان د دې ناروغۍ ضد څاڅکو لڅکلو محروم پاتې شي. د دې ادارې چارواکي دا اندېښنه ځکه څرګندوي چې وایي له یوې خوا په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات روان دي، نو له بلې خوا ځینې وسلوال ډلې نه پرېږدي چې د سیمې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت واکسین ورکړل شي. اسلام آباد پر د سراج ظهیر رپورٹ اورو.
پیخور کی فاٹا سیکرٹریٹ ویلی دی چی پا قبائلی سیمو کی دا پولیو پر ضد روان مہم کی پا شمال وزیرستان او ځینې نور سیمو کی دا خراب حالات پا وجہ یره دا چی دو لکه اتات یا زرا ماشومان دا پولیو ساسکو نا محروم پاتی شی. لمشال ریڈیو سر خبرو کی دا فاٹا سیکرٹریٹ ویان فضل اللہ اوی چی دوی دازل پا فاٹا کی دا پولیو ختمون لپارا سلور روزنے مہم پیل کڑے دے چی تر دا 28 اگست پوری با روان وی او پدی کی هدف کی خودے شوی دے چی ولکا 2000 لورش پی تماشومانو تبا د پولیو ضد ساس کی ور کوي. خو ځینې علاقو کې حالات خراب دي چې تر مخې دوی نشي کولای دغه تخپل مهم جاری وساتي. د نوموړي په وینا چې کومو علاقو کې حالات خراب دي، په هغه کې شمالي وزیرستان کې 1,25,000، جنوبي وزیرستان کې 8,000، او په باډه کې یو کم 30,000، او داسې ځینې نور سیمو کې یره د چې په لوی شمېر کې ماشومان د پولیو ساس کو نه پاتې شي. د لړکی نوموړی زیاته کړه
کم ایریاز هغه داسې دي چې هغه کې د دوو وجوهاتو په بنیاد باندې چې دنو هغه کترې د پوجو نو ورکیږي. یو دا د چکم ځای کې د طالبانو یا د کم شرط پسند دي یا کم داسې خلک دي دغه د طرف نه چې پابندي لګیدلې وا، او دویم چې کم زمونږ د لاین آرډر چې کم علاقو کې کم قبایلی سیمه کې د امنیت و دا هغه ټیک نه ده، نو هلته کې کترې چې دنو نشي ورکولې. خو دا هغه د هر سنه باوجود هم د حکومت او د مقامی انتظامیه او زمونږ د محکمه هیل دا پوره پوره کوشش ته چې هغه الته هم په سناسه طریقه باندې هغه د ماشومان ته کتری ورسوي.
کلچ مشال ریډیو اسلام آباد کې د ماشومان د رنزونو ماهر او د طبي چارو تزیاکار ډاکټر نورا نپریدی نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی
هغه ماشومان چې په دغه ورځو کې پیدا شوی دي او هغوی ته دا پولیو کتری ملاونه شوی نو یقینا چې دا به د نقصان وړ وي. خو بیا هم هغه ماشومان چې د دې اپریشن د قبل نه مخکې په هغه سیمه کې پولیو کمپین شوی و هغه ماشومانو ته یو ځل یا دوه ځلې یا د دې نه زیات هغوی ته پولیو کتری ورکولې شوي. نو که دا ماشومان بیا هم په یو کمپین نیم کې پاتې شي نو داسې څه د خطرې خبره د هغوی دپاره نشته. خو د هغه ماشومانو دپاره چې په دغه دوران کې ماشومان پیدا شوي دي یا په کیمپونو کې پیدا شوي دي یا د نورو خپلو رشته دارو سره اوسېږي په هغه سیمو کې پیدا شوي دي نو حکومت له پکار دي چې د هغوی دپاره دوی په خصوصي توګه د اویرنس مهم چلوي.
له دې سربېره په بنو او چارسده کې د پولیو ورکرانو د هړتال له وجې پولیو مهم ځنډولی شوی دی او د چارواکو په وینا چې دغه مهم به د روانې میاشتې په یو دیرشمه نېټه یو وارې بیا شروع کولی شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او اوس اوریدونکو تاند هلی ونیس پروگرام درته اورو. د دې ونې په خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د پروتو ټولنیزو ستونزو په اړه اوري. ل دې خبرونه ورسته چې زما همکارا فرخنده اسدی جوړوي د نومیالی افغان سندرغاړي کمرګولي په غږ لېبې سندرې هم خوند خلی.
په تاند هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د ښځو پر ژوند خبرې کوو او د دې سره سره د یوې ځوانې پښتنې شاعرې مرکه هم لرو.
زما په ژوند کې غټ ارمان چې کوم دی نو هغه دا دی چې زه تعلیم حاصل کوم. ډیر لوی ارمان زما دا دی.
د ټولو اول راځو په افغانستان کې د ښځو د ژوند په اړه د ریپورت ته. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي افغانستان کې دیشي د ښځو او نجونو لپاره یو ظالم او سخت هیواد وي. ډېرې ښځې داسې جری لري چې د دغه هیواده د 2014 کال وروسته چې کله امریکایي ځواکونه ووځي نو ممکنه ده دوی یو ځل بیا د سختو حالاتو سره مخامخ شي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې ډېر پرمختګ شوی خو د دغې د قایم ساتلو لپاره ډېر لږ څه شوي دي. او که د دغه حقونو د خوندي ساتلو په اړه سونشي نو په راتلونکي کې ګران ده د افغانستان دستور د ښځو پر ضد د تشدد خلاف کوټلي قانون سازي ولري. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو په خپل وخت کې انجونې په سکولونو بندې کړې وي. ښځې د کار ځایونو او یا د صحت مرکزونو ته نه شوي تللې او د دې سره سره یو شمېر نور بندیزونه هم د دوی په تګ راتګ لګول شوي وو. د افغانستان د 2004 کال په اساسي قانون کې ښځو ته یو شان حقونه ورکړل شوي دي او په 2009 کال کې داسې یو قانون هم پاس کړل شو چې تر مخه په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد مخنیوي وشي. په دغه قانون کې د نجونو په وړوکي عمر کې او په زور د واده کولو، د هغوی سره د زور زیاتی او یا پرې د تشدد کولو خلاف سزاګانې ورکول کیږي. د دې قانون سره په سکولونو کې د ماشومانو جنکو شمېره هم د پخوا زیاته شوه او ورسره د ماشوم په پیدا کېدو کې د مور د مړینې شرح هم راټیټه شوه. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې اوس هم د نیم زیات انجونې د سکولونو نه بهر دي او په دې لړ کې لا ډېر کار پاتې دي او ډېرې داسې دي چې د کالجونو نه د فارغ کېدو لپاره به ډېرې هڅې کوي. په دغه هیواد کې په انجونو اوس هم تعلیمي ادارو ته د تک په وخت حملې کیږي، په اوبو کې زهر اچول کیږي او په مخونو یې تیزاب پاشل کیږي چې دا شان دوی د تعلیمه لرې وساتل شي. په ډېرو سیمو کې اوس هم کورنۍ د واده په نامه خپلې لوریانې خرڅوي او یا یې په زور د جنسي ناوړه کارونو لپاره مجبوروي چې پیسې پرې وګټي. د افغانستان د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزی مشال ریډیو توای اوسې هم په هیواد کې خزي او نجونې د یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي.
دا مسله چې وزیر وړه ماشومه وده کوي دا هم د هغو رسم رواجونه د جمهوریت څخه ده چې نن سبا د افغانستان کې بالخصوص د پښتنو په سیمه کې ډېر زیات رسم رواج لري. یو وړه ماشومه واخلي د دې لسو کالو څوارلسو کالو هغه واده کړي، اما بیا کله کله هغه کسانو ته واده کړي چې د څلوېښتو کالو پنځوسو کالو وي. نو دا به ډېرې لویې ستونزې ده. مونږ ته ولایتي شورا په دې کې پرېکړه کړې ده او موږ خپل عامه پوهاوی لرو قومونه څنګه چې موږ د یو څخه رایې اخیستي دي او یا نه دي اخیستي لرو پروتو سیمو ته خپل شخص لرو پروتو سیمو ته لکه د بارودات چین نازیان لکه سرخود او نور ولسوالۍ ته ځي زما خو کسانو نه چې ما رایې اخیستي ده پیسې د هغو سره د عامه پوهاوي په حق له ده بدل په واده سم چې دیجلی واټول همدارنګه دیجلی خرڅول چې مثلا د شیوارو په سیمه کې یو منطقه ده لري شیوارو کې چې ښځه خرڅه کې واره واره ماشومان نه پاتې شي د درو میاشتو څلوېښتو شپو پنځو کالو دومره ماشومان نه پاتې شي او هغوی خرڅه کې په دې برخه کې موږ ملک صاحبانو سره په تماس کې کېږو د هغه د طریقه موږ کورنۍ سره په تماس کې کېږو یو لوی پروګرام ورته جوړ کړی دی په هغه پوهاوی ورته ورکوو چې ان شاء الله څه فکر کوم چې د نږدې راتلونکي کې به څه مسله منځته راشي.
په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو وروسته یو شمېر خزي پر دې هم هیلمند دي چې په روان وخت کې به نوې حکومت د دوی مسلو ته زیات پام وکړي. او اوس هم راځو د یوې پښتنې شاعرې مرکې ته. د کابل او پېښور سره تعلق لرونکې ځوانه شاعره فهیمه اشناوای د شاعرۍ او سندرو ویلو سره شوق لري. د هغې پلار د کابل او مور یې د پېښور سره تعلق لري او اوس په کوټه کې ژوند کوي. فهیمه د خپل شاعرۍ په اړه وایي:
جی ما خو زیاتره شاعري په وطن باندې کړې ده، ولې چې زه زیاته ورکوټې وم، زما سره د وطن دومره غم و چې ډېر زیات زما سره د وطن غم و. ولې خو د کابل جان په لمبو کې و، دلته پېښور و، نو زما سره زه ډېر متاثره کړم. زه زیاته وړه وم چې ما شاعري کول، زه تقریبا د دولسو کلونو وم چې ما شاعري شروع کړله، او بیا زه چې کله د سکول نه بنده شوم نو دې هم زه زیاته متاثره کړم، نو ځکه ما شاعري شروع کړه.
فهیمه اشنا وای دی د پنځم پورې سکول ویلې او دغه یو لوی ارمان دی چې وړاندې تعلیم حاصل کړي. هغه وای د پلار د وفات وروسته یې د تعلیم سلسله کټ شو او بیا د کورنۍ لخوا ورته اجازه ور نه کړل شو.
جی زما خو په سر کې اوسم خواهش دی چې زه تعلیم حاصل کړم، سبق لګم او ځکه حاصل نه کړم. زما پلار چې و هغه د الله وبخي هغه وفات شو کنه، او نو بیا داسې و چې زما ورور ورکوټ یو زما یو ورور، نو زما مور هم لږ دولسم نه فارغ شوې وه، خو بیا زما ترم زه نه پرېښودلم. ما او زما مور ډېره هڅه وکړه چې زه سکول ته لاړ شم، خو هېڅ نه کېدل چې زه سکول ته لاړ شم. هغه په ما باندې زیاته پابندي ولګول چې زه سکول ته به ځم، نو هغه زه نه پرېښودم. زما د تعلیم سره زیاته مینه، اوس هم زما ورسره مینه ده چې کله ما ته موقع میلاو شي زه به اوس هم تعلیم کوم. تعلیم دومره ضروري دی لکه هغه چې تعلیم نه وي ژوند نه وي، او چې تعلیم نه وي رڼا نه وي. لکه جون ټول تیاره تیاره دی چې تعلیم وي لکه انسان ته رڼا ورکوي. د هغه د سترګو نظر تعلیم دی چې کله هم د چا په خوله کې د تعلیم خبره واورم نو تاسو به اورو کې چې زما په زړه باندې سم اور بلېږي چې زه کله خپل همصنفیان یاد کړم او کله خپل کلاس یاد کړم نو ماته ډېر زور راکوي. او بس زما هغه زما همزولانې اوس هم کولی چې سکول ته خو ما نه پرېږدي.
فهیمه چې په خپلې تعلیم په نیمه کې پریخاو دي، په ټولنه کې د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه وایي:
چې هغه ته به زدا ګورم اوس کې یو هلک تعلیم وکړي، لکه هغه ته هلک تعلیم شو د ځان تعلیم یې کنه، که یو جنۍ تعلیم وکړي نو هغه لکه ټول ماشه تعلیم والا کېږي او ټول ماشه د هغه سره سمېږي. اوس که یو جنۍ تعلیم وکړي لکه ټول کلی د هغه سره رڼا کېږي، ټول کلی لکه په هغې باندې رڼا خورېږي. ولې جنۍ به سبا نن کلر ده نو سبا به مو جوړېږي. او تعلیم خو په جون کې ډېر ضروري شی دی چې یو کې چې چا ته میلاو شي، او نو تعلیم نه خو غټه استزم نشته چې هغه ارزښت لري په جنتون کې.
فهیمه وایي لومړی به یې خپل شاعري د خلکو نه پټوله، که څه هم د هغې پلار او نیکه دواړه شاعران وو، خو دا وایي د پلار نه علاوه له چا سره دا خبره شریکول نه غوښتل. دا وایي:
جی دو ما چې مخ کې شاعری کول نو لږ ما 2010 نه شاعری شروع کړې ده او ما به ما چې به شعر ویلو او داسې چاته مې نه ویلو چې ما شعر لیکلې دي لکه شعر به مې ویلو خو خپل نامه ما دومره در نه شو کولی چې زه خپل نامه خپل په شعر کې واخلم. نو داسې ورځ وه چې زه کور کې نه وم، زما مور زما کافیانې راغستې دي، نو هغه ما ته ویل چې تاسې شاعري کوئ. ما ورته ویل او جی بره ما ته ویل چې تاسو دا ولې نه ښکاره کوله. نو ما ویل زما دومره جرات نه شي کولی چې زه تاسو ته ووایم چې زه شاعري کوم. ما ویل تاسو په کار شي. زما مور ویل نه، دا خو ډېر ښه کار دی چې تاسو شاعري کوئ. بیا زما والد صاحب دی الله وبخښي، هغه هم شاعري کول او زما نیکه چې کوم هغه هم شاعري کول. د هغوی کتابونه هم دوه دانې چاپ شوي دي. خو بیا زما ورور هم ما خپل ورور ته وویل چې زه شاعري کوم، نو هغه هم لکه زیات سپورټ کړم. نو هغه هم زیات خوشحاله شو. زما شاعري اوس خو خبر دی لکه مخکې ما دومره جرات نه شي کولی چې زه شاعري کوم. جی بس تاسو نه زما اوس دوه کتابه چاپ ته تیار دي، خو زمونږ سره دومره پیسې نشته چې هغه به چاپ کړم. او بل تاسو دا خبره وکړله چې تاسو خپل شاعري چاته ښودلې ده، زمونږ په داسې څوک نشته چې زه شعر وروښیم. بس کله ستاسو د ریډیو نه او کله بل ریډیو نه داسې اورم د شعر په غلطي باندې پوهېږم چې دا غلطي ده. خو داسې څوک نشته چې زه هغوی له شعر وښیم. ولې چې زما والد صاحب الله وبخښي هغه په خپل شعر هغه خو فات شوی دی.
فهیمه آشنا وای کله چې هم موقع په لاس ورغلا نو لومړی به خپل تعلیم پوره کوي. هغه وای د سندرو ویلو سره هم شوق لري، خو د ټولنیزو بندیزونو له وجې خپل دغه ارمان نشي پوره کولی.
جی زما په چون کې غټ ارمان چې کوم دی نو هغه دا دی چې زه تعلیم حاصل کوم. ډېر لوی ارمان زما دا دی. او بل زما ارمان لکه دویم ارمان زما دا دی چې زه یو سندرغاړی جوړ شم. او زه اوس هم کوشش کوم دا دی ما د دې پابندۍ نه بهر کې نو زه به یو سندرغاړی جوړېږم. او بل ارمان مې دا دی چې زما کتاب چاپ شي. جی زه خو په شاعرۍ کښې خو اول رحمان بابا دی او بیا لکه اقبال شاکر صاحب دی. په سندرغاړو کښې خو زه زیاته د کرن خان او ناز اقبال نه متاثره شوم، ځکه زما د سندرغاړو سره مینه پیدا شوې ده. جی دا ما یو شعر لیکلی دی د کابل او پېښور لپاره. پېښور سوازي په اور، پېښور سوازي په اور، لوګي کابل کوي درد می ګوګل کوي، درد می ګوګل کوي. پېښور سوازي په اور، لوګي کابل کوي درد می ګوګل کوي. آند یارانو خندا، آد ځوانانو خندا، آد ځوانانو خندا. تشول ساشولا، تشول ساشولا، فریاد می سل کوي درد می ګوګل کوي، درد می ګوګل کوي. زما زلانې ما ته کله وایي بس ما ته وایي چې ته سندرغاړې جوړې شه لکه ستا ښکلی اواز دی. خو بس ما نه پرېږدي چې اوس زه به کوشش کوم خو چې په راتلونکي کښې زه یو سندرغاړې جوړې شم.
دا وا د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم. د خدای په امان.
Oh, دا مشال ریڈیو دا.